سلامونه او ستړي مسي وخت ماځګر 15 بجې سوی نن د سیشنبه ورځ د 2014 کال د مارچ 8 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې په ورستي خبري غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ او پامیر سایل هرکلی کو. هله دا روغ جوړ او خوشاله وایست. د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو بلوچستان افغانستان او بنگلاديش په اړه ریپورټونه څېړنی او مرکې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت ریپورټونه او مرکې هم لرو. په پیل کې به پامیر ساحل خبرونه وړاندې کړي.
د پېښور پر آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شوی مین دیو د پېښې پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې. د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار وایي طالبان د خپل شرطونه د مذاکراتو پر وخت وړاندې کړي او ایران نن د بیلستیک توغندیو یو شمېر ازموینې کړې دي. بشپړ خبرونه. په 2014 زیږیز کال کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول په حمله کې د وژل شویو زده کوونکو میندو غوښتنه کړې چې د پېښې پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. په دې لړ کې نن 23 میندو د پېښور په های کورټ کې درخواست جمع کړ. په سکول برید کې د وژل شوي نور الله او سیف الله دورانی مور د پاکستان پوځ او حکومت هغه دعوی رد کړې چې ګواکې د سکول په حمله کې ککړ کسان نیولي او یا یې په دار ځړولي دي.
زمونگا خو جیلونا د زرګونو کالو نه ډک پراته دي. چاله پانسی ورکه مونږ سره څه ثبوت ته دا خو صدا سی واقعیا نه وای چې گنی دی په یا ټرمینیشنو کې یا پانسیانو کې. چاله پانسی ورکه تر اوسه پورې خو د یو ذمہدار انسان څه پته نه لګی چې دا چا کړی دا چا ذمہواری ده د چا نه ده. مونږ وایو چې صحیح انکوایری دیو کې
د وژل شویو زده کوونکو میندو وویل په پلټنو کې باید هغه حکومتي او امنیتي چارواکي معلوم شي چې د بېغورۍ له کبله یې د پېښور سکول برید وشو. د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار وایي افغان طالبان دې تر مذاکراتو مخکې شرطونه نږدي ځکه چې شرطونه په خبرو کې وړاندې کول کیږي. نوموړي نن په اسلام آباد کې د برتانیا بهرنیو چارو له وزیر فلپ هامند سره ګډې خبري غونډې ته وویل اسلام آباد بیجنګ او واشنگټن به له کابل او طالبانو سره اړیکې وکړي چې هغوی مستقیمو خبرو ته تیار کړي.
تاسو ته پته ده چې د سولې د پروسې مرکزي کردار افغان حکومت او طالبان دي او د سلو اړخیز کمیټې درې هیوادونه امریکا چین او پاکستان پکې یوازې د پروسې سهولت کار دي. د ګډ مسولیت مفکورې له مخې باید درې واړه هیوادونه له دواړو خړو سره اړیکې ونیسي او وګوري چې په کوم ډول هغوی وهڅول شي. خو بنیادي پیغام به دا وي چې هغه شرطونه چې دوی تر مذاکراتو مخکې ایښي یوازې د مذاکراتو په ترڅ کې رامنځته کېدای شي نه تر مذاکراتو مخکې.
سرتاج عزیز هیله وښوده چې په راتلونکو څو ورځو کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر بیا پیل شي. تېره ورځ په کابل کې د افغانستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی هم د شنبه یا خالی پر ورځ له خبرو د طالبانو انکار اعلان ته ټاکټیکي دریځ ویلی و او زیاته کړې وه چې د سولې بهیر پیلولو هڅو ته به دوام ورکوي. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې د 21 وسلوالو وژلو داوه کړې. د پوځ امریکو له دفتر ISPR څخه په نننۍ خپور شوي بیان کې راغلي په شوال کې له تېرې شپې راهیسې هوایي او ځمکني عملیات روان دي چې پکې 21 وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو لا څه نه دي ویلي او آزادو سرچینو هم د پوځ داوه پخلی نه دی کړی. د خیبر پختونخوا پخوانی صوبایي وزیر او د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال ارشد عبدالله وایي د شبقدر پرونی ځانمرګې برید د افغان حکومت او طالبانو سولې بهیر ناکامولو هڅه ده. نوموړي نن مشال راډیو ته ویل د پرونی حملې ګواښ وار له مخه موجود و خو پر دې سربیره یو ورځ مخکې له سیمې ځانګړي پولیس سرتیري لرې کړل شول.
دلته ترټ الرټ سمو غوی ته خولی مو او باوجود دغه دلته و کسان الیټ فورس ډیپلوی شوی دی او د ماکی نه یو ورځ مخکې غټ ویډرو کړل او قصدین دا کیږي د پښتون قوم سره. اول خو دوی چې القاعده نشته القاعده هم دلته راخکار شو. بیا دوی چې طالبان نشته طالبان هم راخکار شو. نو اوس وی چې دایش نشته د اوس وخت په سبا دایش هم راخکار شي.
د پښتونخوا حکومت د عبدالله تور په اړه لاڅنه دی ویلي د ځانمرګې حملې ذمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې وه. تاسو له مشال راډیو خبرونه اوري. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله ویلي د ډیورنډ کرښې له هغه خوا څخه باید راکټي بریدونه ودرول شي. نن د مارشال قسیم فهیم دویم تلین په مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې عبدالله پر اسلام آباد غږ وکړ چې د توغندیو بریدونه د یو ځل او تل تر تله بند کړي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې له تېرو درو ورځو راهیسې د ننګرهار په ګوشته کې د افغان ځواکونو او پاکستاني سرتېرو ترمنځ جګړه روانه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي یو لړ ننګونو لا هم په سیاسي بهیر او سوله کې د افغان ښځو ګډون مخه ډب کړی ده. د ادارې نن د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په بیان کې ویلي د ناامنیو زیاتېدو له کبله د افغانستان ولسي وګړو ته بالعموم او ښځو ته په ځانګړي ډول زیاته مرګ ژوبله ور په برخه کیږي. بیان وایي د 2014 زیږیز کال پرتله تیر کال په ناامنیو کې د ښځو مرګ ژوبله 30% زیاته شوه. بیان زیاتوي په تیرو کلونو کې په سیاسي ډګر کې د افغان ښځو رول زیات شوی، خو دا هم تر ډیره بریده د ولایتونو تر مرکزونو محدود دی. د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی خان تحصیل پر حسابپور کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی تیره ورځ د کوز دیر په شمسی خان کې د زړه حملې له کبله ومړ. خان تحصیل په 1944 زیږیز کال کې په لکی مروت کې زیږیدلی او له 1968 زیږیز کال راهیسې یې سندرې ویلې. ایران وایي ځواکونو یې د پوځي مشقونو په لړ کې نن د ټول هیواد د وسلو له ډیپوګانو څخه د یو شمېر بیلستیک توغندۍ ازموینه کړې ده. اسنا خبري اژانس وایي د انقلابي ساتونکو د دې تجربې مقصد د ایران دفاعي ځواک او د هر ګواښ پر وړاندې د اسلامی جمهوریت وړتیا خودل دي. امریکا په جنوري کې د ایران بیلستیک توغندیو پروګرام ته د سرچینو برابرولو په خبرګون پر یولسو شرکتونو یا کمپنۍ او وګړو تازه بندیزونه ولګول. دا اقدام پر داسې مهال وشو چې په عین وخت کې واشنگتن د تهران اټومي پروګرام محدودولو نړیوال توافق پر سر له ایران یو شمېر بندیزونه لرې کړل. په اکتوبر کې د ایران اټومي وسلو وړونکو بیلستیک توغندیو له ازموینو سره د ملګرو ملتونو بندیز سرغړونه وکړه. او په هند کې د جنسي تیری او بیا سوځولو پیښې ښکار شوې. یوه 15 کلن نجلۍ په حالت خراب شوی دی. پولیسو نن ویل د نوې ډیلی په ټیګری کلی کې پر دې نجلۍ د تیری او بیا سوځولو پیښې په تړاو یې یو 40 کلن مشکوک کس نیولی. د نجلۍ مور او پلار وایي تېره ورځ سهار وختي یې د کور په بام د لور چغې واورېدې او چې ورغلل نو هغه زخته سوې وه. دا د دې مهال خبرونه وستاسې له سراج زهیره د کرنسیو نننۍ بیې او د سبانی موسم حال اوري.
نن د نهې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 105.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 106.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پونډ په 109.70 روپۍ او په 109.90 روپۍ. یو یورو په 105.10 روپۍ او په 105.80 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.90 روپۍ او 25.10 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 25.80 روپۍ او په 9.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.52 روپۍ او په 1.45 روپۍ. او 200 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 200 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پیښور او کوټه کې وریځې غوري وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 45 او زیات نه زیات 28، بنو کې 14 او 26، او کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مولا پامیر ساحل اوریدل او د موسم کرنسی حال سراج زهیر درکړ. په روانه غړی کې د جنونو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د پېښور آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شوو ماشومانو میندو د پېښې پلټنې لپاره په پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړې دي. له دې لارې دوی څه غواړي؟
تر اوسه پورې خو د یو ذمېدار انسان څه پته نه لګي چې دا چا کړی، دا چا ذمہواری ده، دا چا نه ده.
پاکستان ویلي له افغان طالبان سره خبرې به په 2 ورځو کې پیل سي او زیاته کړې باید تر خبرو لمخه شرطونه نقش شودل سي. کارپوه څه نظر لري؟
دغه شرایط نه دي پکار چې هر یو فریق ته هغه بغیر شرط نه راشي او کینی خبرې وکړي او بیا تختل چې کوم غوښتنې دي هغه وړاندې کړي.
نن د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو جاري سوی ریپورت وایي په پاکستان کې په سلو کې 350 نجونه له سکولونو بهر دي. د دې وجه څه دي؟
غټه خبره چې دی بیسیکلی کمیونټی چې دی د سکول په معاملات کې داغیس عمل دخل نشته. داغې د وځي خلکو ته جنکو په تعلیم باندې آگاهی نشته، مطلب دا جنکو سه امپورټنس دی سکول ته لګلو هغه یو کموت دی.
یو شمېر نور ریپورټونه لرو له مشال فریدو سره اوسې. او سم د خبرونې د پال ریپورت د خیبر پښتونخوا آرمی پبلک سکول وسوال برید کې د وجلسو ماشومان درويشت میندو نن په پېښور های کورټ کې د پېشي د بیا پلټون لپاره یو درخواست جمع کړي. په دې درخواست کې ویل شوی چې د وجلسو ماشومان میندې د پېښو له پلټون څخه مطمئن نه دي او باید حکومت له سره پلټنې وکړي او چې کوم خلک ذمہوار دي هغه په ګوته کړي او هغه ته سزا ورکړي. په پېښور آرمی پبلک سکول د برید دوه کال وړاندې سوي چې پکې شاوخوا 150 کسان وژل شوي وو چې پکې 160 شاوخوا پکې ماشومان وو. له پېښور څخه ځلاند یوسفزی نور حال راکوي.
چې زه د دوه شهیدانو مور شهید نور الله دورانی او شهید سیف الله دورانی مور یم.
پټیشن پسا اولې سره
مونږ نور هیڅ نه غواړو. مونږ چې دې نو انصاف غواړو. زمونږ بچو سره دې انصاف وشي او چې څوک د دې واقعي ذمہ دار دي هغه دې چې دې نو ښکارې شي دنیا ته او هغه له دې داسې سزا ورکي چې ټوله دنیا یې یاد ساتي چې آینده هیڅ څوک هم داسې ماشومان چې دې نو هغه سره داسې ظلم وکړي او نورې میندې د ملک د داسې دغه نه واقع نه بچ شي او د داسې درد نه بچ شي.
تر اوسه پورې خو انکوائری نه شوې ده کنه ځنې خلک مخې ته راغلي دي پانسۍ په کې مړ پرې شوې ده.
چاله پانسۍ ور کړې ده. تاسو سره څه ثبوت شته؟ تاسو خو د میډیا سره تعلق لرئ. تاسو سره څه ثبوت شته چې څوک دي د کوم ځای دي؟ زمونږ خو جیلونه د زرګونو کالو نه ډک پراته دي. چاله پانسۍ ور کوم سره څه ثبوت ته دادا خو صدا سي واقع نه وای چې غنې دي دي په یا ټرمینیشن کې یا پانسيانو کې. چاله پانسۍ ور کا تر اوسه پورې خو د یو ذمہ دار انسان څه پته نه لګي چې دا چا کړی دا چا ذمہواری ده د چا نه ده. او پانسی اغه له خودی داسې پانسی ورنه کی چې وای چې مونږه فلانی ځای کې پانسی ور کو ډینګری ځای کې مونږه ته خو تر اوسه پوری داغه هیڅ کار نه شول.
تاسو څو غواړی چې دا خلک تاسو ته ښکارا
مونږه وایو چې صحیح انکوایری دی کی چې کوم د دې ذمہ دار خلک دی چې د چا نیګلیجنسی دا او څوک په دې کې چې دینو شامل دی اغه له دې داسې سزا ور کی چې دنیا یې یاد ساتي چې د دې نه پس په تعلیمی ادارو کې او په ماشومانو باندې څوک داسې ظلمونه کوي ځکه چې دا سلسله شروع ده او د دې دویم ثبوت چې نو باچا خان یونیورسيټي ده او که د دې انکوایری اون نشول نو په ملک کې به عمده قسمه دهشتګردي شروع وي.
دا و د آرمی پبلک سکول په پېښه کې د وجل سو دوه ورونو مور چې د مشال ریډیو له همکار ځلاند یوسفزی سره خبرې کولې. په بهرنی چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هیله څرګنده کړې چې په راتلونکو ورځو کې به د افغانستان د سولې پروسه پیل شي. نوموړي همداراز ټینګار وکړ چې شرایط تر مذاکراتو مخکې نه بلکې د مذاکراتو په دوران کې باید رامنځته شي. نوموړي دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د برتانیې د بهرنی چارو له وزیر سره یو ځای یو ګډې خبرې غونډې ته وکړې. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هیله خودلی چې د افغانستان د سولې او امن لپاره باید سولې د بهیر عمل په سورزو کې پیل شي. نوموړي د سه شنبې پر ورځ په اسلام آباد کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامونډ سره یو ځای یوې ګډې خبرې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغان طالبان باید په دې وپوهېږي چې شرایط د مذاکراتو په ترڅ کې منل کېدای شي نه تر مذاکراتو مخکې. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېدل د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ به د سولې مخامخ خبرې په روانه میاشت کې وشي خو طالبانو مخامخ خبرې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو او یو لړ نورو شرطونو پورې مشروط کړ. ښاغلی عزیز خبرې غونډې ته وویل چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر سره په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سیمې په ځانګړې توګه افغانستان او له هند سره د پاکستان د اړیکو په اړه خبرې وکړې. عزیز د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د یو پښتنې په ځواب کې ویل د دغه پروسې مرکزی کردار افغان حکومت او طالبان دي او پاکستان امریکا او چین پکې یوازې سهولکار رول لوبوي.
افغان ریکنسیلیشن ټاکس از یو نو اکچولی بیټوین دی افغان طالبان اند دی افغان گورنمنٹ
اند دی اذر تاسو ته پته ده چې د سولې د پروسې مرکزی کردار افغان حکومت او طالبان دي او د سولې رخصت کمیټې درې هوادونه امریکا چین او پاکستان پکې یوازې د پروسې سهولتکار دي. د ګډ مسولیت مفکوري له مخې بعد درې وړ هوادونه له دوړو خړو سره اړیکې ونیسي او وګوري چې په کوم ډول هغه وسول شي. خو بنیادی پیغام به دا وي چې هغه شرطونه چې دوی تر مذاکراتو مخکې خي یوازې د مذاکراتو په ترڅ کې رامنځته کېدای شي نه تر مذاکراتو مخکې. لکه څنګه چې افغان حکومت لا غوي یو ځل بیا د مذاکراتو درته غوښتنه کړې نو هیله ده چې په سورج کې په یو سطح دا پروسه پیل شي. لا بل خو فلپ هامون خبري غونډه ته پوینا کې د افغانستان د سولې په پروسې او هم د شند ترهګرو او سختري زپ زپلو کې د پاکستان هڅه وستایلې. نو موري له هند سره د خپل منځي اړیکو پر اختیا د پټان کوټ د بریټ په لړ کې د پاکستاني تحقیقاتو هم هرکلی وکړ. هامون په دې اړه وویل
We have had an excellent discussion this morning about regional.
موږ د سیمې ثبات په اړه په زړه پورې بحث وکړ. زه د افغانستان د سولې د پروسې په پرمختګ کې پاکستان د رول هرکلی کوم او په دې مهم خبرې وکړې چې نړیواله ټولنه څه ډول کولی شي د پروسې ملاتړ لا پراخ کړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر له افغان خاورې څخه په پاکستان کې ترهګرو د بریدونو په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل دا رښتیا ده چې ځینې ترهګر د افغان خاورې هغه برخې چې د حکومت واک پکې کمزوری ده د پاکستان او ځینې بیا د پاکستان هغه د یو بل پر ضد کاروي. زه د دواړو هېوادونو پر حکومتونو غږ کوم چې د دې ډول پېښو د مخنیوي لپاره د ګډ کار وکړي او هغه خلکو ته د ځای نه ورکوي چې پر یو بل د حملو هڅه کوي. دا یادونه ور ده چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته تر سفر مخکې پرون کابل ته هم تللی و او له افغان چارواکو سره یې په ځینو مسایلو خبرې کړې وې.
افغان طالبانو تر هغې وروسته افغان حکومت سره اسلام آباد کې لکېدونکو مذاکراتو څخه انکار وکړ چې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویل پاکستان پر طالبانو ځکه نفوذ لري چې دوی هلته اوسېږي. ځینې څېړونکي وایي طالبانو دا بیان د دې لپاره ورکړ چې ځان د پاکستان له نفوذ څخه خپلواک کړي. یو ځینې کارپوهان وایي د دې متضادو بیانونو وجه د پاکستان ملکي حکومت او پوځ ترمنځ د افغانستان پر مسله اختلافات دي. په دې اړه بشرګاش د سیاسي چارو څېړونکي رحیم الله یوسفزی سره مرکه کړې. راځي چې وایو
واقعاً دا پوښتنه به کېږي چې پاکستان څومره اثر دی په طالبانو باندې، پاکستان تر څو حده پورې طالبان مجبوره کولی شي. ځکه چې یو ځل خو تېر کال په مری کې دغه مذاکرات شوي وو او هغه د پاکستان په کوشش باندې شوي وو، نو د هغې په وجه باندې زیات امید پیدا شوی وو چې پاکستان به دوی بیا رضا دی کې یا پی دی کې یا مجبوره دی کې یو مذاکراتو میز ته دی راولي.
نو رحیم الله صاحب، ځینې خلک دا خبره کوي چې طالبانو ځکه دا بیان ورک چې غواړي ثابته کړي چې دوی مستقل دي، آزاد دي او پاکستان پی اغیز نه لري، نفوذ نه لري، او چې دا دوی ته ویل شوی و چې دا سه بیان ورکي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
طالبانو مخکې هم چې دا خبره خونه وکړي تقریبا حاضریږي او مذاکرات وکړي. تاسو وګورئ کله چې محمد عمر مر خبر راغی هغه وخت کې دا چې ملا حسن محمد منصور د نوی امیر وټاکل شو، نو هغه په خپل لمبې وینا کې دا ویلي چې هغه مذاکراتو ته حق نه لري. نو طالبانو خو یعنې دا خبره رسمي توګه پر بالکل اوسه پورې نه ده کړې چې دوی واقعا مذاکرات کول غواړي. دا خو یو بل دا ویل یا پاکستان دا ویل چې خبره خو به هغوی چې طالبان رسمي توګه منې دا ووایي که د هغې هره ډله ده چې هغوی واقعا مذاکرات کول غواړي، کوم ځای کې کول غواړي، کله کول غواړي، په کوم شرایطو باندې کول غواړي. طالبانو رسمي نظر خو هغه وخت ښکاره شو کله چې د پګواش غونډه وشوه په قطر کې. هغوی کې بیا هغوی څه شرایط وړاندې کړو
دغه د طالبانو چې کوم شرطونه راغلي دي، دا تاسو نه ګڼئ چې ډیر وختي دا خبره وکړله په کار ده چې دوی مذاکرات تاول لاغله به مذاکراتو په وخت کې به دا شرطونه وړاندې کړي؟
شرایط نه دي په کار چې هر یو فریق ته هغه بغیر شرط نه راشي او کینی خبرې وکړي او بیا تختل چې کوم غوښتنې دي هغه وړاندې کړي. خو دا ده چې حالات دی هغه مخکې د خبرو لپاره ښه کول غواړي، یعنی مذاکرات چې کیږي د هغې دپاره مخکې نه تیاری کېږي، د هغې چوکاټ جوړېږي، د هغې دپاره ماحول ښه کول په کار وي. دا اوس د دې دپاره مخکې په کار ده چې ډېرې هلې ځلې وشي او بیا د مذاکراتو دغه میټا کېښودی شي.
ځینې خلک داسې وایي چې په پاکستان کې د پوځ او د ملکي حکومت د افغانستان د مسلې په اړه باندې یو خوله نه دي، یو نظر نه دي، نو ځکه سرتاج عزیز چې د ملکی حکومت نماینده دی هغه یو خبره وکړله او بیا طالبان چې داسې ګڼل کېږي چې د پوځ سره نږدې دي هغه بل خبره وکړه.
افغانستان په حق لا، طالبانو په حق لا، دنه لا و نورم داسې مسلې دي، کشمیر په حق لا، هندستان په حق لا، دې کې د فوج زیات یو قسم لا رائے وی دی، هغه یو رول وی چې فوج والی نه بیا کار کوي. دې کې هم فوج من د خل چې هغه زیات هلې ځلې کوي. تاسو کتل د پاکستان فوج سالار چې دی جنرال رئیس شریف هغه څو ځله کابل ته لاله، اوس هم یو سوره مخې کابل ته ورغلی، بیا قطر ته هم ورغلی و. داسې ویل کېږي چې قطر حکومت سره دا مشوره کړې وه چې هغې هم طالبانو ته ووایي پوهې کړي چې هغې مذاکرات کې حاضر شي. ما په شان باندې فوج چې دا هلې ځلې کوي نو د دې مطلب څه چې د فوج خو اوس دا پالیسي ده چې مخکې هر څه پالیسي وه، اوس خو هغوی دا غواړي چې دا مذاکرات وشي. چې فوج دا غواړي نو بیا خو به دغه جمهوري منتخب صبر حکومت انکار نه شي کولی.
داو رحیم الله یوسف زیا وسم رازو د شزو نړیوالې ورځې په اړه یو څو ریپورټونه ته د ملګرو ملتونو ادارې یونسکو زیلی ادارې یونسکو انسټیټیوټ آف سټیټیسټکس په خپل ریپورټ کې ویلي په پاکستان کې 35% ماشومان نجونه د سکولونو څخه بهر دي، خو هم د دې ریپورټ له مخې د ارکانو شره 43% ده چې له سکولونو بهر دي. د شزو نړیوالې ورځې په مناسبت په خبر شوی دی ریپورټونو کې د عرب هیوادونو په شمول افریقا غربي سویلي شیا په اړه باندې هم ذکر شوی دی. تفصیل د احمد الله په ریپورټ کې.
د یونیسکو څنګه یونیسکو انسټیټیوټ آف سټیټیسټک په 8 مارچ د زنانو د نړیوالې ورځې په حق لا په خپل یو ریپورت کې ویلي دي چې په 13 کلونو کې د بهتري راتللو باوجود نن هم جنکۍ تر ټولو اول د تعلیم د حق نه محروم ساتل کیږي. په ریپورت کې ویلي شوی دي چې د 21مې پیړۍ اولنی کلونو په نسبت پر روان وخت کې سکولونو نه بهر پات کیدونکو ماشومانو کې د صنفي تفریق په شاره کې کمی کتلی شوی دی، خو د دې باوجود عرب ملکونو په شمول افریقا غربي او جنوبی اسیا کې صنفی تفریق تر ټولو زیات دی. په ریپورت کې ویل شوی دی چې د جنکو تعلیم ته را مخه ته خندان لري کول لپاره یو شمیر ګامونه پورته کول ورستو په روانو کلونو کې لږ بهتري راغلی ده، خو د دې باوجود په پاکستان کې 35% ماشومان په سکولونو کې نه داخلول کیږي، خو د دې په مقابله کې 43% هلکان سکولونو ته تلو نه محروم دي. د یونیسکو پاکستان د تعلیم په څانګه کې نېشنل پروګرام افسر ظفر حیات ملک په جینکو کې د تعلیم شری د کموالی په حق لوایي.
پاکستان کوم خبرو کو نو الکانو په مقابله کې جینکو تعلیم شرا ډیر کم دی. دیکھیے جی مختلف سیکٹرز دي کومو کې پی والو کوستان والو د پد دیر والو لوور دیر والو شانګلا والو دل کې اورموست کم گرلز انرولمنت ریټ دی هغه انتهایی الکانو ډیر زیات کم دی. ته تم جنډر پیریټی انډیکس وایو جینکو ریشو 0.50 نم کم دی. ټول نه دیکھیے غټه خبره چې دی بیسیکلی کمیونټی چې دی د سکول په معاملات کې داغي عمل دخل نشتا. داغه د وجه خلکو ته جینکو په تعلیم باندې آگاهی نشتا، مطلب دا جینکو سه امپورټنس دی سکول ته لګلو هغه یو کموت دی. دا ملټیپل فیکٹرز دي.
په پاکستان کې تعلیمی پرمختګ لپاره کارکونکو د وی غیر سرکاري ادارې الف اعلان دی او چارواکي عمر اورگزی نه چکلا مشال ریډیو ته پوس وکړو چې هغه کم وجوهات دي چې لوجه په پاکستان کې د جینکو د تعلیم شره کم ده. نو په جواب کې نوموړې وایي
چکلا زمونږ تعلیمي ډپارټمنټ بجټ جوړوي هغه د جینکو ته کم بجټ کی دی او الکانو ته زیات بجټ کی دی. هغه دا وایي چې جینکې سکولونو کې کمی دی الکان زیات دي. صحیح شو خو 52% پاکستان کې آؤٹ آف سکول جینکې دي. په کار کې دوی ته فنډینګ زیات ورکړي چې را دا مشمان سکولونو ته مونږ راول سکولونو کې ایکوال بیسز باندې فیسیلیټیز پرووایډ کړل شي. ګورنمنت ته په کار دا چې یو خو پراپر الوکیشن د فیمیل سکولونو ته وکړي او هغه ته بیسیک فیسیلیټیز پرووایډ کړل شي.
د ذکر دا چې د 13 میاشتې په 15 نیټه غیر سرکاري ادارې الف اعلان په پاکستان کې د تعلیم په حق لا په خپل یو ریپورت کې ویلي وو چې په ملک کې 20% ماشومان د تعلیم څخه محروم دي چې په کې د الکانو په نسبت د جینکو شره زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نن د مارچ 8 نیټه ده او د شزو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. سږ کال د دې ورځې لپاره دا شعار ټاکل شوی چې میرمنو ته دي هم د سړو سره سره یو شان په تعلیم او روزګار کې حصه ورکړل سي. دا ورځ د شاوخوا 100 کلونو راهیسې لمانځل کیږي. فرخند اسد په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی.
نن په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ لمانځل کیږي. انټرنیشنل وومن ډے په خپل ویبپاڼه لیکي سږ کال د دې ورځې نارا یا تیم په نړۍ کې په تعلیم او روزګار کې ښځو او سړو ته یو شان مواقع ورکول دي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې وایي دوی غواړي په ټولنه کې ښځو او سړو ته یو شان د روزګار مواقع ورکړل شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه یو این وومن په خپل ویبپاڼه لیکي سږ کال دوی په ټولنه کې ښځو ته د سړو غوندې د کار روزګار د مواقعو برابرولو لپاره کار کوي. دغه اداره وایي که څه هم د نړۍ بیلابیل هیوادونه خپلو کورنیو مسلو ته په کتو سره نن د ښځو په ستونزو خبرې کولی شي، خو دوی دا دریز لري چې تر 2030 کال پورې باید ښځو ته په ټولنه کې یو شان سهولتونه او مواقع ورکړل شي. په 1900 کې د امریکا په نیویارک ښار کې سناسه 45,000 ښځو په لارو کوڅو کې په یوه مظاهره کې له حکومته غوښتنه وکړه چې دوی ته دی د سړو برابر تنخواګانی ورکل شي او چې دوی د کار ساتونه یا ګنټې دی د سړو سره برابر کړل شي. د دغه خوځو غوښتنه وا چې دوی کار ډیر او تنخواوې کم اخلي، کوم چې د بنیادی انساني حقوقو خلاف ده. په 1909 کال کې د امریکا سوشلیست ګوند په 28 فبروري د خوځو د ورځې د لمانځلو اعلان وکړ او تر 1913 کال پورې په امریکا کې د خوځو ورځ د فبروري په 28 لمانځل کېده. له دغه وروسته په آسټریا، جرمني، ډنمارک او سویټزرلینډ کې هم د خوځو ورځ لمانځل کېدل پیل شول. په 1913 کې په روس کې خوځو د لومړي نړیوال جنگ د ختمولو او امن د غوښتنې په ناره د خوځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو اعلان وکړ. ګڼ خوځو په دغه جنگ کې د 1,00,000 روسي عسکرو د وژنې خلاف د ډوډۍ او امن یعنی بریډ اینډ پیس په نوم مظاهرې پیل کړې او د جنگ د ختمولو غوښتنه یې وکړه. له دغې وروسته په 8 مارچ په ټوله نړۍ کې د خوځو ورځ لمانځل کېدل پیل شول. په 1915 کې په لومړي ځل ملګرو ملتونو د خوځو نړیواله ورځ ولمانځله چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې د خوځو د حقونو د کارکوونکو ادارو لخوا پر دې خاطر لمانځل کېږي چې په ټولنه کې د خوځو بنیادی انساني حقونه خوندي کړل شي او دوی ته د تعلیم او روزګار لپاره یو شان مواقع برابر کړل شي.
فرخنده ساده هم په دې موضوع کې پاتې کېږي. هغه دا چې د پنجاب صوبې لاهور کې د تیساب شندلو په پیښو کې د متاثره ښځو لپاره یوه اداره جوړه شوې ده. دا اداره یوازې ښځو ته د صحت سهولیات ورکوي بلکې نه ورکوي، بلکې هنري زده کړې او ته د تعلیم په برخه کې هم خرڅ ورکوي. خو دا ښځې اوس خپل ژوند څنګه تیروي؟ په دې اړه په اسلام آباد کې زموږ همکاري رابعه اکرم خان رپورٹ جوړ کړی دی.
آتی ہو چکے ہیں اپنے آپ کو یہ دیکھ کر کہ ہم نے اس طرح ہی رہنا ہے اور ہم اللہ کی طرف سے ہمیں کچھ ملی ہیں پریشانیاں تو کوئی بات نہیں.
دا آواز پنجاب صوبے د لاہور سیدون کی نورین جبار دے چې وسرګي پدې د خاون لاړه خدته صاحب پشیندلو مکمل ځای شوی دا وایي چې وز دې ژوند سره عادی شوی دا او خپل ژوند همت سره تیروي. د نورین جبار غوندې خزو د پنجاب صوبے لاہور یو مشهور بیوٹی پارلر ڈیپلیکس مالکی مسرت مزوا د صحت سہولیات او د ډول سنگار هنری سکرې ورکول لپاره د ڈیپلیکس مایل اگین په نوم یو فاونډیشن جوړ کړی دی چې پکې تر د او سبا د تیزاب نه متاثره خصو علاج شوی دی. د نورین جبار هم د فاونډیشن کې علاج شوی دی او اوس د دې په بیوټی پارلر کې د یو ډول سنگار د ماهر په توګه کار کوي. مشالی ډیو سر په خبرو کې نورین جبار زیاته کړه چې په کور کې به هر وخت جنگ جګړې وي چې وجه یې د خاوند کار روزګار نه کول وو. د دې په وینا د طلاق په دریمه میاشت کال 2014 کې چې کله د خپلې لوڼه د سکول نه واپس راوستې نو خاوند یې په دې او لوڼو تیزاب وشیندل چې د دې سرګ په کې ځای شو او لوڼه یې معمولي جوبل شوې. دا وایي چې مخکې ورته ژوند تیرول ګران وو خو په شیشه کې خپل مخ کتو تر څنګ د ژوند په هر شوبه کې د برخې اخستو توان لري. د دې په وینا اوس د خپل کور خرچه خپل چتولې شم، ماشومان هم سنبالوم، زه خپل کور او کار د هر څه خپل کوم. فرق راته دا مې احساسېږي چې مخکې به ما سم ژوند نشو تیرولی او اوس په بهادرۍ د هر څه مقابله کولی شم. اوس زه ډېره مختلفه شوم او هغه داسې چې دلته راته هم څه همت ترلاسه شو. اول به ما ځان ته کتل نو ما به ژړل او چې دلته راغلم او نورې ښځې مې وکتل چې مخونه ایمان زیات متاثره نوغینه ماته زیات همت ترلاسه شو. پاکستان کې د خصو د حکومت لپاره کارکونکو ادارې وای چې په خصو د تیزاب شندلو کې سونه د ټولو زیات پنجاب صوبه کې مخې ته راغلي دي. د تیزاب شندلو په وجوهاتو کې د خاوندانو نشکول، شک کول، لږ جهیز راوړل او نارینه اولاد نه کېدل دي. د ډیپلیکس مایل اگین فاونډیشن مشر مسرت مزبا وای کال 2003 کې یو د تیزاب نه متاثر جینې چې د مخ سیرې ویجاړه شوی و د دینې غوښتنه کوله چې مخ ورله په میک اپ سم کړي او هم د دې پیښې نه پسې فیصله وکړه چې داسې جنکو د بیا رغونې لپاره کار وکړي شي. دا وایي چې د خپل خپلوانو او د ملګرو په مرسته د تیزاب نه متاثره ښځو علاج کوي او د دې په هر یو اپریشن 50,000 خرچه راځي. دا وایي موږ سره د تیزاب نه متاثره ښځو لپاره د امداد زیاتره برخه د روژې په میاشت کې راځي ځکه چې هر څوک وایي چې دا وخت زکات ورکړي شي. موږ سره نړیوال امداد کوونکي نشته خو کله کله موږ نه نړیوال ډاکټران راځي او هغوی په خپله خرچه دلته راځي او ویړې اپریشن کوي او داسې موږ ته خرچه هم لږه کمه شي. زه دا نه وایم چې پاکستان کې ماهر ډاکټران نشته، هغوی هم ښه دي خو هغوی مصروف وي. د فراس اوسیدونکي الیزبت شولویت شوتغی چې د لاهور د دماغي امراضو یو هسپتال کې کار کوي وایي چې د پالر ته به ډول سنگار لپاره راتله خو چې کله یې دا ښځې وکتي نو دې فیصله وکړه چې د ښځو لپاره به په یورپ کې امدادي ادارې لټوي.
the big companies
دا وای زغوارم چې په یورپ کې غټي کمپنیانی د امداد لپاره وګورم او اسماعیل اگین فاونډیشن په اړه ورته معلومات ورکړم دا آسان کار نه دی خو زه به کوشش کوم د تیرو دوه میاشتو راسي چې د فاونډیشن لپاره کار کوم زه خپل چې سلور ژبې ویلی شم نو زه به د فرانس جرمنی اټلی او د سپین کمپنیانو سره رابطې کوم نو زه خیال لرم چې سبدی سره د دې په ژبو په ښه توګه کار وکړم او ماته یقین دی چې موږ به کامیاب شو د ډیپلیکس اسماعیل اگین فاونډیشن مشر مسعد مصبا په وینا چې پاکستان کې تیزاب خرڅونکو او اخیستونکو باندې د حکومت لخوا سکتنه نشته دا وایي قوانین شته خو چې کله په هغې په سمه توګه عمل درآمد وشي نو نورین جبار غوندې ښځې به د سترګو نه محرومیږي
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په دومنی مای کې درته د افغانستان او بنگلاديش په اړه رپورټونه لرو د قبایلی سیمو په اړه یو څو رپورټونه دي خو اوس پنځنی مې بجې سوي دي منور شابه د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
په 2014 کال کې د پیښور په آرمی پبلک سکول په حمله کې د وجل شوز د کونکو میاندو غوښتنه کړې چې د پیښې په لټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړ شي په دې لړ کې نن درشتو میاندو د پیښور په های کورټ کې درخواست جمع کړ د پاکستان وزیر اعظم بهرنو چارو سلاکار وایي افغان طالبان د مذاکراتو نه وړاندې شرطونه نه کوي ځکه چې شرطونه په خبرو کې وړاندې کول کیږي نوموړي نن په اسلام آباد کې د برتانیا د بهرنو چارو له وزیر سره غاړي خبرې غونډې ته وویل هیله مند دی چې په راتلونکو سوراځو کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر بیا پیل شي د پاکستان پوز د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې د 21 وسلوالو د وجلو ادعا کړې د پوز د عامه اړیکو له دفتر آی اس پی آر لخوا په نننی خبر شوی بیان کې راغلی په شوال کې له 13 شپې راهیسي هوایی او ځمکني عملیات روان دي د خیبر پختونخوا پخوانی صوبایي وزیر او د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال ارشد عبد الله نن اول د شبقدر پرونی ځان مرګي حمله د پرونی حمله غواخ وار لمه موجود وو خو د دې باوجود یو ورځ مخکې له سیمې ځانګړي پولیس لری کړل شو د پختونخوا حکومت د نوموړي د تور پاړه لاس نه دی ویلي د افغانستان اجرائیه رئیس عبد الله عبد الله ویلی د ډیورن کرخه له اغه خوا نه دی باید راکټي بریدونه ودرول شي نن د مارشل قاسم فهیم دویم کلین په مناسبت جوړې غونډه ته په وینا کې عبد الله په اسلام آباد غږ وکړ چې د توغندیو بریدونه دی یو ځل او تل تر تل بند کړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي په یو لړ ننګونو لا هم په سیاسي بهیر او سوله کې د افغان خزو ګډون مخه ډب کړی ده دا خبره یو نامه نن د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې کړې او ایران وایز واکونو یا د پوزي مشکونو په لړ کې نن د ټول هیواد د وسلو لړې په غانو څخه د یو شمیر بیلستیک توغندیو آزموینه کړې دي
دا خبرونه لندیزم له منور شاز خبرېدل او اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج ظاهر کتنه کوي
نن جنگرس پڼ خپل ادارې کې وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا په افغان طالبانو باندې غکړې چې مذاکراتو ته کینی او د امن او جنگ په لار کې دی یو وټا کې چې هغه له افغان قام او له دشمن سره ملګرتیا کوي ادارې د افغان ولسمشر د خلې زیاتوي چې پاکستان او افغانستان دواړه د ترخګری په ور کې سوځي او اوس وخت راغلی دی چې له دې منطقې ترخګری ختم شي د ادارې په وینا کې وکتل شي نو پاکستان افغانستان د یو شان صورتحال سره مخ دي او د دوه ملکونو په منطقه کې یو اهم مقام لري نو دوی له په ګډه سره د تر هغري د خاتمه لپاره کار کول وی نو هله به ممکن شي چې له دې منطقې نارامي ختم شي درې زیاتې وی چې پاکستان تل په افغانستان کې امن غوښته دي او د تر هغري د خاتمه لپاره یې افغان حکومت ته په ګډه سره د کړن لارو جوړولو هم ویلي دي او دا چې د پاکستان خوره به د افغانستان په ځید چرته هم کارول کولو ته پری نه دی. ادریا اخری کې لیکي د افغان ولس مشر اشرف غنی بیان ډیر د ستاینې وړ دی، خو ضرورت اوس د دې خبرې دی چې افغان حکومت هم عملی اقدامات وکړي او د پاکستان سره د ترخګری د خاتمې لپاره پوره پوره لاس وکړي. بلپلو ایکسپریس ورس پڼ خپل ادریا کې وایي چې هندوستان میډیا دا وکړي چې پاکستان هندوستان ته د لسو ځن وژونکو ننوتو خفیه معلومات ورکړي دي، د کومې وروسته چې د ګجرات په ټولو ضلعو کې های الرټ کې شوې دي. د ادارې په وینا چې پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل هندوستان ته د ترهګرۍ په حواله معلومات ورکولو باندې دا ثابته کړه چې پاکستان یو ذمہ وار ریاست دی او د هر قسمه ترهګرۍ خاتمه غواړي. ادارې زیاتوي چې د ترهګرۍ پر ضد اوس د معلوماتو تبادله هم وشوه، کومه چې یو ښه خبره ده، او د دین دا څرګندېږي چې راتلونکي کې دواړه ملکونه په ګډه سره د ترهګرۍ پر ضد کړنلاره هم جوړولی شي. ادارې اخري کې وایي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ یوازې پاکستان نشی گٹلے، پدی کی پور سر ہندوستان ہم لاتڑ کوی، نو دو ترخگری نیٹورک ماتول لپارا ضروری دا چی پاکستان و ہندوستان پگڑ سر کڑن لارا جوڑکڑی او پیو بل باندی ناباوری ختم کڑی. دا دوانو ملکونو دا حکومتونو او دولس پگٹ کی ہم دی
دیسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
وال سټریټ جرنل د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو د ځنډیدو په اړه یو مقاله لیکلې او لیکي چې د طالبانو سرچینې وایي د طالبانو ځینې مشران د سولې پلوي دي. بل پلو د اکونومیست مجلې بیا د پاکستان په حالاتو رپورټ خپور کړی چې پکې راغلي د پاکستان افراطي اسلامي ګوندونو اوس هغومره محدود نه دي پاتې لکه د پخواني پوځي ولسمشر جنرال ضرورت په وخت کې وو. د مجید بابر د دې دواړو مقالو مهم ټکي وړاندې کوي.
امریکی ورسپانې وال سټریټ جرنل په خپل یو راپور کې افغان طالبانو سره د افغان حکومت د امن د خبرو اترو موضوع راغستې ده او دا وایي چې په دې نږدو کې د افغان حکومت یو پلاوی په قطر کې د افغان طالبانو استادو سره په دې غرض ملاقات کړي چې څنګه په دغه هیواد کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. ورسپانې د یو افغان چارواکي له قوله لیکي چې د تیرې میاشتې په پای کې د دواړو خواوو لوړ پوړو چارواکو د قطر په سر ښار دوحا کې په دې مخه خفیه ملاقات کړی و چې څنګه افغان حکومت سره د طالبانو د رسمي خبرو اترو د بهیر شروع کولو لارې چارې وټاکي. دغه چارواکي زیاتوي چې په دې اړه د دواړو خواوو ترمنځ اتفاق شوی و چې طالبان به نیخ په نیغه د افغان حکومت سره د خبرو اترو نه په ډاګه انکار نه کوي. ورسپانه زیاتوي چې که هم دا مهال افغان طالبانو د حکومت سره د هیڅ قسمه خبرو اترو نه انکار کړی دی، خو د طالبانو د لیکونو خبر یوې سرچینې ورسپانې ته ویلي دي چې د افغان طالبانو یو شمېر مشران حکومت سره د امن د خبرو اترو په حق کې دي او غواړي چې دغه بهیر پیل شي. د ورسپانې په خبره د افغان ولس مشر دفتر طالبانو سره د کوم ډول نیخ په نیغه ملاقات خبره رد کړي، خو زیاته کړې ده چې حکومت طالبانو سره د رابطو او د افغانانو په مشرۍ مذاکراتو ته د رضا کولو لپاره یو شمېر نورې لارې هم کاروي چې مقصد یې د غډله د امن خبرو اترو تاکین ول دي. د ورسپانې په خبره په دوحا کې د دغه ملاقات نه پس د څلورو هیوادونو پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازو هم افغان طالبانو سره د امن د خبرو اترو د شروع کولو په اړه یو شمېر غونډې ترسره کړي او د تیرې میاشتې په پای کې شوې غونډه کې د څلور هیوادونو په دې رضا شو چې روانه میاشت کې به دواړه خواوې خبرو اترو ته کښېني. بلخوا د اکونومیست مجلې په خپل یوه مقاله کې لیکلي چې اوس په پاکستان کې هغه سخت دریده مذهبي ډلې چې د پخواني پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق په دورې حکومت کې پیاوړي شوې وې په سیاسي توګه ولس رد کړي دي او مخکې به یې چې په ټولنه کې څومره ملاتړ و اوس دومره نشته. مجله لیکي چې دا مهال د پارلیمان یو څو څوکۍ مذهبي ډلو ترلاسه کړي، خو د دې تر څنګ نورې سختری ډلې د نظریاتي اختلافاتو له امله په ټوکړو کې ویشل شوي دي، خو د پنجاب د پخواني وجل شوي ګورنر سلمان تحصیل د قاتل ممتاز قادری جنازې ته چې څومره خلک ورغلي وو د دغو ټولو تعلق د بریلوي مسلک سره و او دغه ډله د دیوبندي مسلک په مقابله کې ډېره پرمنه او د تشدد خلاف ده. دیوبندي هغه مسلکي ډله ده د کوم نه چې طالبان هم متاثر دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ترکی او اروپای ټولنه د کډوالو په اړه د یوې ممکنه توافق په طرحه سره سوي دي. د دې موافقې په عملي کېدو سره به زرګونه کډوال له اروپا څخه ترکیې ته واستول سي. په دې اړه د رضوان مراد رپورټ اورو.
د اروپای ټولنې او ترکیې ترمنځ د کډوالو پر مسأله د موافقې لپاره هیلې زیاتې شوې دي. د برتانی صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي په دې برخه کې پرمختګ کیږي. نوموړي نن په دې اړه په بروکسل کې وویل
I think we do have the basis for a breakthrough.
دا وی فکر کوم موږ اوس د پرمختګ بنسټ ایښی دی چې ممکن ده په راتلونکي کې به یونان ته رسیدونکي ټول کډوال ترکیې ته بیرته استول کیږي. د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشرانو د دوشنبه په ورځ د ترکیې له صدر اعظم احمد داود اوغلو سره وکتل. د دې کتنې هدف له ترکیې څخه اروپا ته د اوښتونکو کډوالو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کولو. ترکیه پیشنهاد کړی دی چې په اروپایي ټولنه کې د هر قبلیدونکي کډوال په بدل کې باید یو غیر قانوني مهاجر دی د هیواد تستون کړی شي. د یونان صدر اعظم الکسیس سپراس د ترکیه پیشنهاد زړه راښکونکی بللی دی. که څه هم ترکیه د کډوالو د بېسارې څپې پر وړاندې مبارزه کې اساسي رول لري، خو دا هیواد د بیان پر ازادۍ بیا د قیوداتو له امله تر سختو انتقادونو لاندې دی. دا پولیسو لخوا د ترکیې د مشهورې او زیاتې پلورونکې ورځپاڼې زمان پر دفتر حملې په دې هیواد کې او بهر زیات عکس العملونه پارولی دي. د ایټالیا صدر اعظم میتیو رینزی ویلي ترکیه باید د رسنیو د ازادۍ په اړه د اروپایي ټولنې بنسټیز ارزښتونه ومني. تر دې مخکې د فریډم هاوس څارونکي سازمان اجرایوي مرستیال ویلي چې واشنگټن او بروکسل باید د ترکیې چارواکو لخوا د ډیموکراتیکو بنسټونو ځپل د سوریې له کډوالو څخه د ترکیې ملاتړ سره معامله نه کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بنگلادیش سپریم کورټ د جمهوری اسلامي ګوند یو مشر ته ورکړل شوې د مرګ سزا برقراره ساتلې ده. پر قسم علي تور دی چې په 1901 کال کې د پاکستان پر ضد د بنگلادیش ازادۍ پر وخت یو ازادۍ غوښتونکی وژلی و. د نوموړي وکیل دا تورونه بې بنیاده بللي. د فرانس پرس خبري اژانس رپورټ ته سوس پام راړو. د بنگلادیش لوی څارنوالي اټارني جنرال محبیبی عالم فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې عدالت د سې شنبې په ورځ قسیم علي ته ورکړل سوې سزا پر ځای وساتله. د پوینه هغه ته د یو ازادي غوښتونکي د تښتولو او وژلو چې وروسته مړی په یو دریاب کې غورځول شوی و په جرم د مرګ سزا ورکړل سوې ده. که چرته د ته معافي ورنکړل سي یا عدالت د دې فیصلې بیرته جاج و نخلی، نو دغه درې شپېته کلن مشر ته به په څو میاشتو کې دننه پانسۍ ورکړل سي. د ډاکا په نارت ساوت یونیورسټي کې د سیاستو د څانګې استاد عبدالرب فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د جمهوری اسلامي ګوند لپاره دا یو ډیر لوی ګزار دی. د ده په خبره قسیم علي د جمهوری اسلامي یو له مهمو مالی مرسته کوونکو زخه وو. د ده په اړه ویل کېږي چې د جمهوری اسلامي د ټولنیزو اړیکو او کاروبارو چارو مسؤل دی او په ټوله نړۍ په تیره بیا په منځني ختیځ کې ډېر ښه تعلقات دي. له 2013 کال راهیسې د جمهوری اسلامي درې او د اپوزیشن ګوند بنگلاديش نېشنلست پارټي یو غړی د جنگي جرمونو په تور پانسۍ کړل شوی دی. له دې راپېسته په زرګونو کسان سړکونو ته راوتي وو او هیواد له یو ډول لوی بحران سره مخامخ شوی وو. پرون د عدالتي کاروای پر وخت په ټوله ډاکا کې امنیت سخت کړل شوی وو، خو هیڅ ډول ناوړه پیښه رامنځته نه شوه. په جمهوری اسلامي له هغه وروسته بندیز ولګول شو کله چې د دې ګوند په مشرانو تور ولګول شو چې د البدر په نوم یې وسلواله ډله جوړه کړې چې د پاکستان حمایت کوي او د بنگلاديش د ازادۍ پر ضد جنگي جرمونه ترسره کړي دي. د قسیم علي په اړه ویل کېږي چې په 2012 کال کې د 14 جنگي جرمونو په تور تورنیول کېدو لمخه د ډیګنټا میډیا کارپوریشن مشر وو چې د جمهوری اسلامي حمایتي ورسپانه او ټلویزیون چینل یې چلولی چې وروسته دواړه وتړل شوې. لوی څارنوال ویلي چې قسیم علي د امریکا یو لابینګ کمپنۍ ته 25 میلیونه ډالر ورکړی وي چې د جمهوری اسلامي د مشرانو پر ضد د جنگي جرمونو روانه عدالتي کاروایی ودروي، خو د وکیل ټول تورونه بې بنیاده او پر دروغو ولاړ بولي.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدل شي.
لکه د نورو ځایونو په شان خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو دستور اوسوه چې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي د رو چارواکو ځخه په پرتله د پښتونخوا اسمبلی نارینه او زنانه غړو هم ګډون وکړي. د صوبای اسمبلی مرستیال سپیکر ډاکټر مهر تاج روغانی مشره میلمنه وه. په دې هکله نور تفصیل د خالد خان په ریپورت کې.
دا خزو نړیواله ورځ په مناسبت جوړ شوی دغه دستور کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی مرستیال سپیکر ډاکټر مهرتاج روغانی وویل چې د کورنی تشدد او زنانو باندې ظلم زیاتې خلاف به ډیر زر دوی د اسمبلی نه یو قانون منظوروي. دا کوم وروسته به هغه خلکو ته سزاګانې ورکولی شي څوک چې په زنانو او ماشومانو بېځایه زیاتې کوي.
قانون سازی منگا دا ویمن ڈومیسٹک وائلنس بل تیار ہو یو کال مو پولا گت پتہ یار دو خو اگر بیا گورنمنٹ زمنگا چیف ایگزیکٹو خیال دار آ گئے چیئر کدا منگا اسلامی نظریاتی کاؤنسل تولی کو رخبئی اگر تلے دے ان شاء اللہ چراشی اور بل زمنگ ایسڈ تھروئنگ بل تیار رہے گا خوب ان شاء اللہ ایسڈ تھروئنگ کے داس صدقہ مخت ناراضی اب اوشی
خو بیا د زنانو د حقوقو د پاره د صوبایي کمیشن مشر میرمن نیلم تورو وویل چې دا قانون جوړولو حق صرف د اسمبلی غړو ته دی او حکومتي او مخالف ګوندونه ټول په دغه قانون سلا شوي دي. هغه زیاته کړه چې د اسلامي نظریاتي کونسل په دغه قانون ځنې اعتراضونه کړي دي کوم چې د دې په وینا بے بنیاد دي.
ایڈوائز دے اگر بالکل ایز مسلم مونگ ٹول دا منو داغی اورو خدا لکا مینڈیٹری نہ دے ایڈوائز دے دا درے خبر چکم دی ویلی دی دے دیو کی یو خبر ہم دی لکا دینش ویلی دا ان اسلامک دا زکر دا مونگ دا دو کالو پا محنت باندے دے ٹول پارلیمنٹری ہیڈ سرا یوزے ناسیو مفتی سیب سرا ناسیو دا بل مونگ ڈرافٹ کرے دے.
پختونخوا اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې زنانه غړي میرمن عظما خان وویل چې د کورنی تشدد په حق لا قانون نه صرف د زنانو د پاره دی بلکې په ماشومانو او نوکرانو باندې د ظلم مخنیوي به هم کوي.
بل خو جی ته تاسو ګوري هغه اون د هول چې د هغه د غریلو تشدد بار کې دی. غریلو تشدد خو صرف په ځواني نه کیږي په ماشومانو کې په سړونو کې دیشي په نوکرم کې دیشي نو هغه حواله سره دا بل دی اعتراض چکی نو زیادہ تر خواتین حوالے سے رکھی کی چیز اصل زمنگ سوشل دغه افیکٹ چی او باقی منگ تو پوری ریٹن دا کونسل طرف نا بل لاما تا ندی موصول شوی چی اغی پا کم کم کلاس باندی خپل اعتراضات ور کردی دی.
پا دی محل دا زنانو دا حقوق دا پارا کارکون کی ادارو لکا عورت فاونڈیشن دا خوین دا کور چارواکو او دا صوبائی سملے نارینا او زنانو غلو گڑون اکڑو او دا غا یو غختن اکڑا چی زنانو تا دی پا ہر میدان برابر حقوق ملوشی. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انزوریزي ګالری،
اونیزي خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
اوسم شمالی وزیرستان ته زو د شمالی وزیرستان افغان پولې ته نږدې د تخیل کې مشت خلق د دوامداري ګرځبندیز لوجې له مشکلاتو سره مخامخ دي. د دې سیمې د لسم ټولګي زده کوونکي وایي امتحان ته څو ورځې پاتې دي خو چارواکي دوی ته د تلو اجازه نه ورکوي او دوی دا ویره لري چې شایي له امتحانه پاتې شي او کالې ضایع شي. عمر دراز وزیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
زده کوونکي غوښتنه کړي چې دومره لاره دی ورکړي چې بنو تا ولاړ شي او امتحان کې برخه واخلي. کنی دا دوی په وینا امتحان یا ازماینو نه پاتې کیږي او کال به ضایع شي. د تاخیل نه د ټلیفون د لارې د لسم ټولګي زده کوونکي حزب الله مشال تا وویل امتحان به بنو کې کیږي او هلته ټولو متعلقه چارواکو نه یې غوښتنې کړې خو ورته لاره نه ملاویږي.
تقریبا د پنځه تاریخ نه پمبل باندې کار کوي لکه دځو موزا کرسن سکول کې ایټ ایم ٹرک سټوډنټ یو ایم ایس حال بنو بک خیل کې دی مې څه کار بتاو کړم نه دیو وچ دی سټوډنټ برایت څو گنجایر نوستا خپل کې وې کم څو تیر یو تاسو په ایگزام باندې راځه نو مې زه میران څخه کنټرول درم ته خپل پونو وګړه کا ته طریقا نو سره جوړا ایگزام په 15 تاریخ باندې تل ته پر دا چې کوم سټوډنټ درته په شاور کې بنو کې چې کوم ټول کوجه تر سینا کړ دې اس په ټوټه باندې غلی وی زه غلا کولم اس کې رینوټر سټوډنټ سکول ډېر ته پریشان دي.
یو بل د لسم ټولګي زده کوونکي محمد نور وویل چارواکي د ورته مخصوص گاڑی بندوبست وکړي کنی امتحان کې برخه نشي اخسته.
ماډرن سکول ټمل کې مشتبه کې ولاو حال هداي اگزام لکه میشه کله میزه لسم ته پرشولې ته وي سبقینه کورس ختم شي چې میش ډیره کړی ته رغللې په میش باندې دا کړپی په واج لکه باندې ته وي میش باندې هر طرف لري باندې شول میش په غابنه تل شي افغانستان باندې میشته د پاتا نه وځي چې دا واج نه میش سترشولې میشته د پاتا وای چې دای په واج بار وځي بیا میش نرتلې دي چې په کیمل یار وي که په واج کې وي که خپل ګاډي وي که په افغانستان وي چیرې پیر وي چې میش خلې اگزام ورکي.
دا د تاخیل یو سیدون کې احمد وویل د ډیرو ورځو نه یې سار شوی او خوراک سخاک سره سره یو شمیر ستونزو سره مخ دی. نو ما وړی وویل زده کوونکو تر څنګ اماراتو ته تلونکو کسانو ویزه هم ضایع کیږي.
مشکلات داسته احمد وره پتخانه تینا دا ډیر په مشکل مې ملاوی شوال خوشتانه صحیح شوه ای کا په تیر شوا کې شا تین ډیکس بیمور وی مثال نشی لای دلا مرشیا نرا مثال داس بیمور وی ها هغه سنوات تی دی نشتا اک ترول داس تک په لاس پینزل اس کا سندی کا شل کا سندی کا ویزه ختم کیږي او ویزه ولادي سعودیا ته راون دی تا یو لاس ورسې پک پدی دی تا پینزل ورسې چاتا ور ایکسپایر شوه زه خدای شته دا میډیکل سٹور چلا وشا بالکل دا وې ډیر مشکلات ای مثال مشتا نه ملاوی شي یا مشي دی مورون تا نشي ور کرا وای چې مشتا نه ملاوی شي.
په دې اړه مو چې کلا د شمالي وزیرستان تنظیمي چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل پر دې غور کړی نو میډیا ته به هم واقف وړاندې کړي چې دې لپاره څه لاره جوړه کړي. یاد دی وی چې تیره میاشت کې د تاخیل لرې پرتې سیمې او شاوال کې فوز د ضرب اعظم عملیاتو اخیری مرحله اعلان کړي او د غلطاتلون کې او راتلون کې ټولې لارې تړل شوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوک
زینډې را سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د پښتو ژبې اولسی سندرغاړي خان تحصیل د زړه د دوري لوجي له د دنیا سترګې پټې کړې دي. نوموړي څه مو د وړاندې ډېر ناروغه سو چې لوجي له موسیقي پرې شو او کله په جلال آباد او کله په کوز تیر کې او پروت و خو اوس دای مړ شو. د خان تحصیل د ژوند او د موسیقي په اړه باندې سراج زهیر رپورټ راکړي.
د پښتو ژبې اولسی سندرغاړې خان تحصیل د ګل پورس په کوز دیر شمسی خان کې د زړه د دورې له کبله سترګې پټې کړې او په رسالپور کې خاورو ته وسپارلې شو. صدرتي ایوارډ اغستون کې خان تحصیل په کال 1944 کې د خیبر پښتونخوا په لکی مروت سیمه کې زیږېدلې وو او په کال 1946 کې یې له پېښور راډیو لومړۍ سندره خپره شوه او له دې وروسته بیا په کال 1950 کې د پېښور ټلویزیون د نشریاتو پخ پریدو د نوموړی لومړی سندره ریکارډ کړې شو. د یوزنګړی اواز مالک خان تحصیل د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د خانبدوشي ژوند تیرولو او اکثره به له حکومت ګیله کول چې پنا جوړتیا کې ورسره د پاکستان خلکو او حکومت هیڅ مرسته نه دا کړې. مشال ریډیو چې د خان تحصیل د فن په حواله د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي گلزار علم نو پښتل نو هغه وی خان تحصیل په خوږ اواز د موسیقۍ په دنیا کې ځان ته ډیر مینوال پیدا کړی وو او تر دا نن پورې د هغه یو قربان ته ډیر خلک تګی ناس وو. خود ناروغي او ناچاری له وجې د هغه یو قربان ساکت شوی وو.
د دسې وزن دي چې د فطرت او وزن دي د قدرتي او وزن او د دسې وزن چې کوم ډول د تخلیق وي د فطرت د قدرت زموږ د خاورې د دسې خلک چې کوم نو په دسې حالاتو کې د دسې مسرو په تکلیف رسیږي ډیر یو ښه آواز او په ریډیو کې ډیر سندرې ویلې وي په ټلویزیون باندې ډیر کار کړی یو بالکل بس دسې دسې لکه دسې آوازونو ته د محنت او د ریاض او د خوارې ضرورت نه وي دا قدرتي آوازونه دي او څنګه شو خان تحصیل شو نور چې کوم دی نو زمونږ ښه کلاګانې چې کوم دي د مختلف خلکو د وجې نه پیدا کیږي، نو دا چې کوم دي دا پوره کیږي نه.
د خان تحصیل سره په جوړه سندرو کې زرسنګ ډېر نامه پیدا کړې وا، او زیپل وړو غرونو لیلا سندر چې بدوانو ویلا نو خلک به ورته غوږ وګو. کله چې مشال ریډیو د زرسنګ نه د خان تحصیل په حق له پختل، نو د هغه وینا وا چې خان تحصیل یو ډېر خسته اواز لرونکو هنرمند وو، او هغه به تل د خلکو په زرونو کې ژوند دی وی. د هنرمند گلزار علم او ځینو نورو هنرمندانو غوښتنه ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د غریبانو، فنکارانو، هنرمندانو لپاره چې کومه د امداد سلسله شروع کړې ده، باید چې دوی اوس یو کمیټه جوړ کړي، او چې کوم کوم هنرمندان او فنکاران نه جوړوي چې د هغوی د علاج لپاره اقدامات وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د نه پورس په پېښور کې ریزن کلب کې د فاټا اولمپیک اسوسییشن په غونډه کې د قبایلی سیمې د لوبغاړو د لوبو د پرمختګ لپاره یو غونډه وسوه. په دې غونډه کې شاوخوا څلورشتو لوبو اسوسییشن چارواکو لوبغاړو برخه واخیسته او مهمې پریکړې وکړې. په دې غونډه کې ګډون کوونکو په حکومت ژا وکړي چې قبایلی سیمې بین الاقوامي لوبغاړي هوسر ځای دی وکړل سي. په دې اړه د فرحات شنواری رپورټ اورو.
په پیښور کې د فاټا اولمپیک اسوسییشن نوی منتخب شوی کابینه د قبایلی لوبغاړو د خیګړې او د لوبو د ودې لپاره یو غونډه وکړه. دا چې په دې غونډه کې کومې مهمې پریکړې وشوې، په دې حقلا د فاټا اولمپیک اسوسییشن جنرال سیکرټری انجینیر سیف الاسلام اپریدی مشال ریډیو ته وویل.
نو هغه موږ د فاټا اولمپکس د فاټا چې کوم نوجوانان دي قبایل، د هغه موږ ډیټابیس جوړو، کوم چې انټرنیشنل کھلاڑیان دي او کوم چې نیشنل لیول کلاریان دی، متفقہ یو قرارداد منظور کو چې د فاټا د کلاریانو د پاره د یو انډاومنت فند جوړ کی، چې هغه فند ندا سکار کیږي چې کم کلاریان زمونږه انټرنیشنل لیول باندې وي، هغه ته هر میاشته د هغه نس سټایپند سلګې ډېرې پیسې هغه ته ملاويږي. فاټا سیکرټریټ د گورنر خیبر پختونخوا نه، چې هغه د فاټا چیف ایگزیکټو دی، مارچ کې یا اپریل کې به زمونږه هغه سره ملاقات کیږي. مونږ به هغه نه دا مطالبه هم کوو چې مونږ د فاټا اولمپک هډ کوارټر د پاره مونږ ته یو پلاټ راکړي. بل مونږ دا هم فیصله وکړه چې مونږ به هفته کې دنه دنه د شپږو میاشتو یو اکټیویټی پلان جوړو. مونږه فاټا گیمز چې دا مخکې شوی دی یو کال پہلا، دا به ان شاء الله هر کال کیږي.
د دغه غونډې په وخت د فاټا اولمپیک اسوسییشن صدر شاهد شینواری په خپل خبرو کې وویل،
زما د ګورنمنت پاکستان نه په کار دی چې هغه د فاټا د پاره غټ غټ قدمونه اوچت کړي، د فاټا د پاره سپورټس سټیډیمونه جوړ کړي، دلته د امن کې د اهم کردار چې د هغه د سپورټس دی.
د غونډې ته د خیبر ایجنسی د باډی 15 کلن کیسر پریدی هم را بلل شوی وو، چا چې په دې ورستو کې په هند کې په سیف گیمز کې په جوډو لوبه کې برونز میډل ترلاسه کړی دی. د خپل لوبې په اړه وویل،
دا کې اوس سیف گیم او شلو انډیا کې سیف گیم کې موږ برونز میډل راوړلو، یعنی مخ کې ته پاکستان نېشنل چمپینشپ شو او باقي هم جونیئر کیمز ګول شو او سینیئر کیم هم ګول شو. او شلو هو ډیر وا مقابله اول سر موږ مقابله انډیا شو او دوم سریلانکا په بنگلاديش سره سیمی فائنل کې ته وته عمرونه. دومره خوشاله هم چې زبس هاده نو.
په دې غونډه کې د قبایلی سیمو خواوشا سلی رشتو لوبو اسوسییشن مشرانو د فاټا اولمپیک اسوسییشن نه غوښتنه وکړه چې دوی ته د خیبر پختونخوا او نورو صوبو د لوبو اسوسییشن په شان کالنه فند هم ورکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
او سم د رواني غړې بلکې د نن ورځې د نه ساعت خبرونو د غوړستي غړې پاتره سيږي په تلو تلو کې به منور شتوار ورکوڅ د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
په 2014 کال کې د پېښور په آرمی پبلک سکول په حمله کې د وجل شو زده کوونکو میاندو غوښتنه کړې چې د پېښې پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. په دې لړ کې نن د رښتو میاندو د پیښور په های کورټ کې درخواست جمع کړ او ویل د حکومت له پلټنو او داوو مطمئن ندي. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار وای افغان طالبان د مذاکرات نو وړاندې شرطونه نګدي ځکه چې شرطونه په خبرو کې وړاندې کول کیږي. نو مولي نن په اسلام آباد کې د برتانیا د بهرنو چارو له وزیر سره غړي خبري غونډه ته ویل هله مند چې پراتلونکو څو ورځو کې بعد افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري بیا شروع شي. د پاکستان پوز د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې د یوشتو وسلوالو د وجلو ادعا کړی ده. د پوز اما اړیکو له دفتر آی اس پی آر لخوا په نننی خبر شوی بیان کې راغلی په شوال کې له تیر شپې راهیسې هوایی او ځمکني عملیات روان دي. د خیبر پختونخوا پخوانی صوبایي وزیر او د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال ارشد عبدالله نن اویل د شبقدر د پرونی ځانمرګي حمله غواخ لوار لبخه موجود وو خو د دې باوجود یو ورځ مخکې لسیم ځانګړي پولیس لری کړل شو. د پختونخوا حکومت د نوموړي د دې تور پاړه لاس نه دی ویلي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ویلی د ډیورنډ کرخې له هغې خوا څخه باید راکټي بریدونه ودرول شي. نن د مارشل قسیم فهیم دویم تلین په مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې عبدالله په اسلام آباد غږ وکړ چې د توغندیو بریدونه د یو ځل او تل تر تله بند کړي. ایران وایي ځواکونو یې د پوځي مشقونو په لړ کې نن د ټول هیواد د وسلو له ډیپوګانو څخه د یو شمیر بیلیسټیک توغندیو ازموینه کړې ده. ایس نا خبرې ایجانس وایي د انقلابي ساتونکو د دې تجربې مقصد د ایران دفاعي ځواک او د هر ګواښ په وړاندې د اسلامي جمهوریت وړتیا ښودلې ده.
د خبرونو لنډیز مو له منور شاه څخه واوریدل او اوس هم له دې سره د نن ورځې خبرونې پای ته رسیږي. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو په ویب سایټ باندې دغه خبرونې واوري او د دې ترڅنګ په ویب سایټ تاسو ریپورټونه لوستای هم سي تصویرونه هم شته او که هم دغسې انټرنیټ ته لاسرسی لري نو فیسبوک پاڼه د مشال ریډیو شته. هلته هم تاسو ته تصویرونه ویډیوګانې او ریپورټونه ترلاسه کېدای سي. اوس هم عبدالحی کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکوي که تاسو هم په دې څپو پاتې سوئ نو ډیوا راډیو او اس اف امریکا ډیوا راډیو اورېدلی سي. د خدای په امان.